یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکا وایي پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړي څو هغو خلکو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. د فرانسې ولسمشر وایي د جی شل په راتلونکي غونډه کې باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه شي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
په کابل کې د نامنیو له پیښو وروسته خلک له طالبانو څخه د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کیږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز بس کې د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو مسله څېړو.
پخوا هم د منګه ګاونډي هېواد تاجکستان دلته موجود و. په افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل، دوی آرام وو. مرمنم دوی غږ پورته کوي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سرلنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د کابل د عیدګاه جومات مخته د یکشنبې ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سرلنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. دا خبره د یاد اداري رئیس عالم ګل حقانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وکړه. هغه ویل سمدستی به د هغو 15,000 پاسپورتونو کار خلاصیږي چې مخکې پیسې تحویل شوې دي.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوستي د لارو ټولو ته ولېږو هغه وصول کی. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستی دی.
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانی ادارې د ویش د اندازې 2 چنده، یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د راپورونو له مخې طالبان غواړي په نویو پاسپورتونو د افغانستان اسلامي امارت نوم هم ولیکي. تر اوسه نه ده معلومه چې نړیوال له دغې نوي پاسپورتونو سره څه ډول چلند کوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د کابل د عیدګاه جماعت مخته یکشنبه ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. تر هغې حملې 2 ساعته وروسته طالبانو د کابل په خیرخانه کې د داعش ډلې د پټو غړو پر یو مرکز د عملیاتو او د هغه د ویجاړولو خبر ورکړ. داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق کې ویلي د عیدګاه جماعت مخته حمله چې 15 کسان په نتیجه کې ووژل شول د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګ بریدګر لخوا شوي. د طالبانو یو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر حملې وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا په داعش پورې د تړلو کړیو کار دی. دا پیښه داسې وخت وشو چې په جماعت کې د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. ازادي راډیو ته غوښتل د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړې دي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرانیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پالو ترهګرو ډلو سره نه همکاري شاملوي. جزئیات به وړاندې واوري. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر بایونتیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. نن سبا په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین 2 ډوزونه یا 2 ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون ویل دغه تقویتي ډوز ښایي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمر کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول شي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه شوې دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو که چې د 13 او 15 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټیبادي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر شپږ ساعته پر چاوي ورسته په قسمی ډول بیرته آنلاین شوې دي. پرون نا وخت په میلیونونو کسان ونه توانیدل د فیسبوک او د دې لوی شبکې اړوند مسنجر، واتس اپ او انستګرام له شبکو خدماتو څخه ګټه واخلي. واتس اپ او نور انستګرام هم د فیسبوک اړوند دي. فیسبوک پرون ویل دا معلومه نه ده چې د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت تر ګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي. په کالیفورنیا کې ډیره د شرکت د دې پرچاوي له کبله له خپلو مشترکانو بخښنه غوښته ده. د داون ډیټیکټر په نوم د ویب سایټونو څارونکو ډلې دا پرچاوي تر ټولو لوی بللې ده. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د خپلو کارکونکو لخوا کارول کېدل لکاره لویدلې وو چې په دې پرچاوي کې ونډه درلوده. دا خبرونه
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادی رادیو پر ویب پانه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پانه پته ده. د دې غرمنۍ خبری مجله په دوام کې راپورونه خبرو اوریدو ته را سره وسی. او د هم لمړی راپور، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پنه کې ویل شوی چې متحد ایالاتونه د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو له لوري د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې دوی خپلو کړو ژمنو ته چې دوی پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
امریکا وای پر طالبانو به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس په یو بیان کې ویلي تر هغه چې طالبان د هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووځي د وتلو زمینه برابره نه کړي، دوی به په دې ډلې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ښاغلي پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي چې دوی تر هغې خپلې کړې ژمنې عملي کړي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې له افغانستان د امریکایانو په وتلو انتقاد کړی دی. خو له دې نیوکې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په زلونو ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کاله وړاندې خپل هدف ته رسېدلې وه. هغه څه چې بایډن ورته اشاره کوي ښایي د اسامه بن لادن وژل کېدل وي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو دې تازه څرګندونو ته د طالبانو غبرګون هم راواخلو، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي وو چې دوی نړیوالو سره کړې ژمنې د دوهې تړون له مخې پوره کړي، هغه نړیوال دي چې له دوی سره یې ژمنې نه دي عملي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه پورې به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي چې د هغو کسانو د وتلو ته زمینه برابروي چې غواړي له افغانستان ووځي ځکه ژوند یې په خطر کې دی. یوه سروې ښیي چې د امریکا ډیری وګړي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د میشتېدو ملاتړ کوي. دا سروې چې اسوشیټیډ پرس خبري اژانس او د عامه اړیکو یو مرکز تازه ترسره کړې ده، ګډونوالې د امریکایانو افغان همکاران په تیرو شلو کلونو کې د هغو د کار او زیار لپاره ستایلې دي. امریکا لسګونه زره افغانان چې له دوی سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه ایستلی او ژمنه یې کړی چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو لپاره هڅه کوي. په دې اړه د سفیو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات سفیو لا ستانکزای اوروي.
ګڼ امریکایان د دې پلویان دي چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته په امریکا کې د هستوګنېدو اسانتیاوې برابرې شي. دا د هغې سروې د راپور سرلیک دی چې د اسوشیټیډ پرس او د عامه اړیکو د څېړنو د مرکز لخوا ترسره شوې. په دې سروې کې راغلي 22% امریکایان وایي د دې پلویان دي چې امریکا تر امنیتي چیکونو وروسته هغو خلکو ته چې د افغانستان د جګړې پر مهال له امریکا یا افغان حکومت سره کار کړی د کډوالو حیثیت ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا کې دننه سیاسي ګوندونو خلک سره جلا کړي، خو هم د جمهوري غوښتونکو او هم د ډیموکراتانو له څلورو برخو درې افغانانو ته د کډوالۍ د حیثیت د ورکولو ننګه کوي. د سروې له مخې یوازې 9% امریکایان د دې چارې مخالفه دي. هغوی چې افغانانو ته د کډوالۍ د اقامې له ورکولو ملاتړ کوي اکثر په دې نظر دي چې دغو افغانانو په سختو شرایطو کې له امریکا سره اوږه ورکړي او اوس په کار ده چې د هغوی لاسنیوی وشي. لدی ډلې یو هم پخوانی پوځي او د جمهوری غوښتونکو ګوند پلوی انډریو ډیویس دی چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خپل نظر داسې شریک کړی.
Now I just think that they were our allies at one time.
هغه یو وخت زموږ متحدین وو لمر سره مرسته کړي. هغه به خامخا په خطر کې وي. طالبان به مستقیما په غوپ سيګرځي چې لمر سره کار کړي. نو هو زه فکر کوم موږ د دوه خلکو پوره وړي یو.
طالبان لکه چې په افغانستان واکمن شول اعلان وکړ چې ټولو ته د دوی خبره بخنه کړي او په چا باندې کار نه لري. د دوی د مشرتابه لدی ډاټ سره سره په یو شمېر ولایتونو کې د راپورونو په اساس د افغان حکومت د پخوانیو کارکونکو په تیره هغو چې په امنیتي او قضایي ارګانو کې دندې درلودي د طالبانو له تعقیب زورونی اوان په ځینو مواردو کې له وژنې سره مخ شوي. له همدې ویرې خلک په دې لټه کې دي چې له افغانستان ووزي. یوه لویه برخه چې غوښتلې ووزي د امریکا د تخلیې د ماموریت پر مهال دا چانس په لاس ورغی، خو ګڼ نور لا د خپلو کارونو د اجرا کېدو په تمه شپې سبا کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس او د عام اړیکو د سروې یو بل ګډونوال د اریزونا اوسیدونکی او د ډیموکرات ګوند پلوی آدم هوفمن دی. هغه وایي که پناه غوښتونکي دا غواړي چې امریکا کې پاتې شي نو حکومت دې ورته دا زمینه برابره کړي.
موږ باید اجازه ورکړو چې راسي، پرېږدو چې دلته راکاډه سي که دا هغه څه وي چې دوی غواړي. خاصتا لومړیتوب هغو ته ورکړل سي چې تیر شل کاله یې خدمت کړی دی. پوهیږي موږ باید هغو خلکو ته خدمت وکړو چې زموږ مراقبت یې کړی. همدارنګه موږ باید له کډوالو سره خواخوږي واوسو.
امریکا له کلونو راهیسې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی له لارې خپل افغان همکاران اکثر ژباړونکي له افغانستان وویستل، خو له کله چې طالبان د اګست 15 په کابل واکمن شول د هغو اکثرو افغانانو د وتلو لپاره زمینه برابره شوه چې یا یې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دوی په تمویل شوو پروژو کې کار کاوه. د اګست له نیمایي د خلکو د ایستلو د عملیاتو په بهیر کې امریکا او متحدینو یې له افغانستانه تر 1,24,000 زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو وویستل. د دوی لسګونه زره په قطر، متحده عرب اماراتو، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې په موقتو کمپونو کې ځای پر ځای شوي. امریکا وایي د دغو ټولو خلکو امنیتي چیک اپ یا څېړنې کوي او بیا به وروسته امریکا ته د هغوی د لیږد او استوګنولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. د فرانسې ولسمشر وای طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل مکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان باید درناوی ورته وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د هغو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې مکرون دغه څرګندونه د فرانسې له انټر رادیو سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې تر څنګ د غراز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې له کار کولو منع کړې شوې دي. مکرون وویل د په باور نړیوال په رسمیت پیژندل باید بیا ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې سرمشریزه ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې باید ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. مکرون دغه راز ویلی چې دغه شرطونه باید وازی لویدیز قدرتونه د طالبانو مخته کې نه کړي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ییزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د په وینا لازم نه ده ارزښتونه په ټولو مسایلو کې د لویدیز له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډیر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دی راغون شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو خودشه به پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو ځل بیا په هیواد کې د وارداتو د کموالي په اړه اندېښنه ښیي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتو کچه چې مخکې په ورځ کې تر 200 کانتینر توکي به له پاکستان افغانستان ته واردېدل، خو اوس دا کچه 100 کانتینر ته رسیدلې ده. ښاغلی الکوزای د وارداتو د کموالي لامل د بانکونو د ستونزو له امله بولي او وایي چې سوداګر له بانکونو ډېرې پیسې نسي اخیستلی، نو له همدې امله دوی د مالونو د پیر توان نه لري. د هغه په خبره په بازارونو کې لومړني او خوراکي توکي له همدې عمله ګران سوي دي. خاغلی الکوزی زیاته کړه که دا ستونزه حل نسي، راتلونکي زمي کې به خلک له ګڼو ننګونو سره مخ سي. خاغلی الکوزای وایي خو له افغانستان نه د صادراتو کچه لوړه سوې. په ورځ کې له 500 تر 600 باروړونکو موټرو کې قالینې، قیمتي جبرې، تازه میوې او کانونه صادرېږي. په افغانستان کې د بانکونو د یوې میاشتې له فعالېدو وروسته لا هم عادي حالت نه دی راغلی او خلک او سوداګر نسي کولای په میاشت کې له 200 زیات ډالر یا له 600 زیات افغانۍ ترلاسه کړي. په کابل ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي د بیو د لوړوالي له امله شکایت لري. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرولو قیمت ان اویا افغانیو ته رسیدلی او یو لیتر ډیزل هم په 22 افغانیو پلورل کیږي. د بادشاهي د تیلو ټانک مشر توریالی عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانیو پلورل کیږي. ښاغلی عزیزی وایي چې د دې بایو د لوړوالي لامل د بانکونو د ستونزو او د پیسو نشتون دی. دای وایي چې په دې اړه څو ځلې له چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی له ژمنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل کړي. د کابل ښار د تیلو پلورونکو په خبره مخکې یو لیتر پټرول په 43 افغانۍ، ډیزل په 42 افغانیو او ګاز هم په 42 افغانیو و، خو اوس دا بیې لوړې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیلو پلورونکو او د سوداګرو د ستونزو د څیړلو په اړه خبره کوي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ستونزو د حل لپاره چټکې هڅې روانې دي. د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو بیا د افغانیو پر وړاندې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 1.4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.20 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.20 افغانۍ او یو پوله، زر هندۍ کلدارې 1.00 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې هم 501 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږیست. په کابل کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په دوام چې طالب چارواکو د اسلامي دولت ډله یا داعش د هغو مسؤوله بللې، یو شمیر ښاریان د دې ډلې د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. که څه هم په کابل کې د عیدګاه د لوی جومات مخې ته چاودنه چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی اخیستی، خو طالب چارواکي وایي چې دا حمله داعش ډلې کړې ده، خلک زیات اندېښمن کړي دي. هغې ډلې چارواکي له دې پیښې وروسته افغان چارواکي وایي چې د امنیت لپاره په یوه طرح باندې کار کوي. طالب چارواکي وایي د دې طرحې له عملي کېدو سره به د داعش ټغر په بشپړ ډول له افغانستانه ټول شي.
د کابل تیر ورځ چاودنې ورسته کې د داعش ډلې فعالیت د افغانانو اندېښنې راپورته کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الله آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي طالبان باید د داعش مخه ونیسي.
په دې ورسته کې په ننګرهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا تحرکات ډېر شوي دي. د بیل کې په ډول په ننګرهار کې د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کېږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده او په دې اړه باندې ټول هیوادوال اندېښنه لري.
د دې ښار بل اوسیدونکی مبین بیا وایي د طالبانو له راتګ سره تمه دا وه چې د دې چاودنو څخه به وژغورل شو، خو داسې ونه شوه.
موږ دې چاودنو اندېښمن کړي یو چې طالبان راشي نو امنیت به په قرار شي او د دې چاودنو مخه به ونیول شي، نو دا کار ونه شو او موږ د طالبان نه دا غواړو چې د دې چاودنو مخه ونیسي.
خو د خلکو دې اندېښنو ته بیا طالبان په ځواب کې د داعش سره مقابلې لپاره د یوې نوې طرحې د جوړېدو خبره کوي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامی امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر ټولول له منځه وړلو لپاره یوه دغه لري، یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد څخه ټولېږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تیره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې چاودنې لږ تر لږه دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړه. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په موخه عملیات ترسره کړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وزاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویاند بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنگیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولې دي. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه، خو د طالبانو په واکمنۍ کې بیا راکټونه هم توغول شول چې مرشوب لی درلوده او مسؤلیت اسلامي دولت نوم ډلې اخیستی و. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغ شوې، خو دا نجونې د راتلونکو لپاره اندېښمنې دي ځکه طالبانو د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دوی له طالبانو غواړي چې نجونو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د هیواد په آبادۍ او د خپلو کورنیو په اقتصاد کې د نارینه په شان ونډه واخلي. له جلال آباده د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال راپور راکوي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالیجوي طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو په هنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغ شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 4 نیټه جوړه شوې وه، فارغ نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینه و ته د زده کړو تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر اتلو سره د خزینه پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګیدلې دي، یا هغه ته د پونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د خزینه د غزده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړپوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو، هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نشي کولی. اکثریت په پوهنځیو کې د خزینه دپاره جلا صنفونه دي. د مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یا اولسم یا لسم صنفونو کې دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. واقعا دا د خزینه دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل، په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي، شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنگ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوګه شي. خزینه محصلین وایي، نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسې د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روښان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینوارې وایي، د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریب نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي،
په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې، چې موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چنوي محصلین موږ جذبو، داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیدا شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغه فارغ نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي. کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په ورستیو شیبو کې یو. ستاسو لا پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش راڅخه ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې بدې زموږ ته سل په اډوانس کې ګرځولې وو، هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي، موږ د ډېری مجبوري سره لاس او ګریوانې بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. سال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ژغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و، هغه اډوانس معاش خو دې اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان یو، د هغې خاورې خدمت مو کوي او کور بچیان راپسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو صدا پیغام ته ګرم چې اخر کې زموږ د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې نسل دی کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټي والا او دولس ډیر لاس کسه خوراکیان او هغه مو څور کې نسل یقینو کې چې د وډونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځاني چې رنه زشتې ته کال عمر لرم دلته کار کوم، کله ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. درې سو روپۍ ورځ راکړي کوي او چې کله کار کم نو ما هم داسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1050 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویمباره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل بېګا مې یو من وریجې په 280 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلې زمونږ به آخر داسې کېږي د ازادې ریډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست دې لوړ پوړو چارواکو ته چې دا زمونږ سره غم وخوري. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث